السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفي الله ستانک زایمو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست ویم پر رادیو سربیره همدا شیبه موږ په یوټیوب او فیسبوک کې هم په ژوندۍ توګه کتلی شئ پیل په خبرونو باندې کوو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي د طالبانو حکومت ورته ویلي چې د پاکستاني طالبانو وسلوال ټي ټي پي به د پاکستان له پولې نورو سیمو ته بیایي. هغه دغه ادعا د امریکا غږ د اردو څانګې سره په یوه مرکه کې کړې ده. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر په دې مرکه کې زیاته کړې چې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان له خاورې څخه راځي او پاکستان کې ناامني جوړوي. د هغه دا خبره او د پاکستان دا دریځ تل د طالبانو چارواکو رد کړی دی. په داسې حال کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان طالبانو سره د اوبو د حقابې په تړاو د وروستیو ناندریو حل لار حقوقي او سیاسي خبرې ګڼي، خو د طالبانو حکومت بیا هم له ایران غواړي چې د افغانستان شرایط درک کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هم د مثمرو خبرو غوښتونکي دي او په خبرې باید د ایران تشویشونه هم رفع شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د جمعې پر ورځ ویلي دوی هڅه کوي له طالبانو سره د سیاسي او حقوقي چینلونو له لارې دغې ستونزو ته دایمي حل لار پیدا کړي. د اروپایي شورا مشر د اروپا او منځنۍ آسیا په سرمشریزه کې ویلي چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. چارلز میشل دا خبره پرون د قرغیزستان په چوپاناتا ښارګوټي کې د دې سرمشریزې پر مهال کړې ده. د ټینګار کړي چې طالبان باید د ښځو حقونه ورکړي. ښاغلي میشل زیاته کړي اروپایي ټولنه په فعالانه ډول هڅې کوي چې دا ډاډ ترلاسه کړي افغانستان له نړیوالو ژمنو سره سم خپل کارونه ترسره کوي. د اروپایي شورا مشر په ورته وخت کې دا خبره کړې چې اروپایي ټولنه له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې د استازو ترڅنګ د قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو او د ترکمنستان د ولسمشر په استازیتوب د دغه هیواد یو پلاوی برخه اخیستې وه. او د هند په اودیشا ایالت کې د ریلونو ترمنځ د مرګونی ټکر له امله د وژل شوو کسانو شمیر تر 300 پورې اوښتی دی. د چارواکو په خبره چې څه باندې 900 کسان هم د دغه ټکر له امله ټپیان شوي دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د دغې پیښې سیمې ته ورغلی او د بچ پاتې او همدارنګه د وژل شوو کسانو له کورنۍ سره نږدې کتلی دي. نن په هند کې په تیره بیا د اودیشا په ایالت کې د ماتم اعلان شوی ده. خبرونه مو واوریدل، کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې او همدارنګه فیسبوک پاڼې ته ورشئ او دا خبرونه هلته هم ولولئ. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ادعا کړې چې طالبان ورته ویلي ټي ټي پي یا وسلوال طالبان د تحریک طالبانو به د افغانستان او پاکستان له پولو هاخوا کوي او نورو سیمو ته به بیایي.
میں انہوں نے کوئی دو مہینے پہلے یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ ہم ان کو شفٹ کر دیتے ہیں تھوڑا دور.
ہوئی مکت شاوخوا دوی میشتی مخ کی ویلی و چی مگ با دوی یعنی ٹی ٹی پی ڈالا لسرا دلری کو پا دیارا ہم تاستا ریپورٹ لرو چی پا ہند کی دا مرگونی پیخی لعمل دو وجل شو کسانو شمیر شاوخوا دری سو ترسی دلی نه سو نور هم تپیان دی دا پیخا دا ریلونو دا تکر لعمل شیوا.
ट्रेन को कुछ झटका आया, फिर 3 मिनट बाद 6:58 में एक बैग लगा, हम लोगों को महसूस हुआ कोई टक्कर हुआ, पूरे पैसेंजर ऊपर से नीचे गिरने लगे.
د معاصر افغانستان د بنسټګر احمد شاه بابا د 250 تلین په مناسبت هم تاسو ته یو ځانګړی رپورټ لرو.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پا په بخنی سره رانا سناولا ویلی د طالبانو حکومت ورته ویلی چې د پاکستانی طالبانو وسلوال یا ټی ټی پی به د پاکستان له پولې نورو سیمو ته بیایي. هغه دغه ادعا د امریکا غږ د اردو څانګې سره په یوه مرکه کې کړې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په دې مرکه کې زیاته کړې چې ټی ټی پی یا تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان له خاورې څخه راځي او په پاکستان کې ناامني جوړوي. د هغه دا خبره او د پاکستان دا دریځ تل د طالبانو چارواکو رد کړی دی. زموږ همکارې لیما سپېڅلې دغه موضوع تعقیب کړې او اوس یې را سره جزئیات شریکوي.
سلامونه ستانکزای صاحب، تاسو ته لیدونکو او اوریدونکو ته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا سناولا ویلي د طالبانو حکومت ورته ویلي چې د پاکستان طالبان وسلوال به د پاکستان له پولې نورو سیمو ته بیایي. هغه دا ادعا د امریکا غږ د اردو څانګې سره په یوه مرکه کې کړې او زیاته کړې ده.
ہمیں انہوں نے کوئی دو مہینے پہلے یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ ہم ان کو شفٹ کر دیتے ہیں تھوڑا دور.
ہوئی مختش اوخواد وی مشتی مخ کی ویلی او چے مغبا دوی یعنی ٹی ٹی پی ڈال لسرا دل ریکو اوس خو اوئی د پاکستان په پوله باندې دی. هغوی به لرې کیږي چې بیا یې دلته لاسرسی کم شي. افغان حکومت باندې خو موږ تور نشو لګولی، مګر دا ضرور ویلی شو چې دا یوه کمزوری ده.
مرده زام تو شاید نه ٹھہرا سکے، لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کی یہ کمزوری ہے.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په دې مرکه کې زیاته کړې چې ټی ټی پی وسلوال د افغانستان له خاورې څخه راځي او په پاکستان کې ناامني جوړوي. د هغه دا خبره او د پاکستان دا دریځ تل د طالبانو چارواکو رد کړی دی. د ښاغلي سناولا د خبرو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو هغه مشخص دې مسلې ته کوم غبرګون ونه ښود، بلکې د خپل حکومت دریځ بیان کړ.
مګر د پاکستانی اکثر وخت وخت لیدنې کتنې لرو او موږ دا ویل دي چې د افغانستان خاوره دی چا په ضد نه استعمالیږي. موږ اجازه نه ورکو چې د افغانستان خاوره څوک پاکستان په ضد او کوم بل هیواد په ضد استعمال کړي. د دې لپاره ټول هغه اړین ګامونه اخلو چې لازم وي.
پاکستان په دې وروستیو کې د پاکستانی طالبانو په لاس د ډیرو ناکراریو شاهد دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هم ویلي که څه هم د طالبانو حکومت هوکړه کړې چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کېږي، خو نوموړې ادعا کړې وه چې پاکستانی طالبان یا ټی ټی پی په افغانستان کې د پاکستان پر ضد بریدونه پلانوي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وویل د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان باید د سولې او د جګړې پای ته رسولو لپاره خپلو خبرو ته دوام ورکړي. د پاکستان د طالبانو حکومت تر اوسه دوه ځلې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب کړی، خو دا خبرداری نه دی کامیاب شوی. وخت په وخت اوربندنی شوي، خو بیرته له منځه تللی دي.
پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر رانا سناولا د تازه څرګندونو په ارتباط موږ سره جزئیات شریک کړل. دا چې هغه ادعا کړې، یعنی سناولا چې د طالبانو حکومت ورته ژمنې کړې دي شاوخوا دوی میاشتې مخکې چې د ټی ټی پی وسلوال به د پاکستان له پولو نورو سیمو ته د ده په خبره شفټوي یا انتقالوي. په همدې مسله باندې به د امنیتي چارو له شنونکي احمد خان اندړ سره خبرې وکړو. اندړ صاحب، مننه چې پروګرام ته راغلی. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر په کوم اساس دا خبره کوي؟ فکر کوي چې واقعا طالبانو دا ژمنه ورته کړې، بیا ټی ټی پی چیرته بیایي دوی؟
سلامونه اونیک هیلې ښاغلی ستانکزی صاحب، تاسو د ماښامنۍ مجلې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. پاکستان چې په د جوړک څخه د افغانستان سره خپله دښمني ښودلې ده، بیا په د 1500 کلونو کې کله چې په افغانستان کې جګړې دوی د افغانستان له جګړې څخه ډېرې ګټې پورته کړې او د جګړې لپاره د سون توکي آماده کړي دي او تل هر حکومت ته مخالفین روزلی. دلته پاکستان د پنړی کې توریزم په مور د مور په نوم یادیږي او دوی کوشش کوي چې د افغانستان له وضعیت نه خپل اقتصاد ډېر کړي. کې اوس چې پاکستان کې سیاسي او اقتصادي او امنیتي وضعیت ډېر زیات کړکېچن ده او دوی هر ورځ هلته موږ وینو چې په ډېرو ستونزو او امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، د خلکو له غبرګون سره مخامخ دي. نو دوی یو ځل بیا غواړي چې له نړۍ څخه د افغانستان په سر کمیشن واخلي او دغه ډله ټی ټی پی یعنې پاکستان طالبان یا تحریک اسلامي طالبان چې پخپله د پاکستان فوج او استخبارات ایسای جوړه کړې ده، نن دوی ته غبرګونه کوي، دوی ته بلا شوې ده، غواړي چې د خپل بام واری د افغانستان پاتراچی او د افغانستان اسلامي امارت هم کچر دی واقعا دغه وعده دی تور کړی نو بیا خو هغه اعلانې چې نړیوال او د سیمې وعده تور کړی چې د افغانستان خاره به د هیڅ حفظت نه سمري دا خو نو پټکر کړي لکه چې دا
رانا سناولہ دغه خبره څومره معتبره ده څومره به د پاکستان پاوز په دوباندې اعتبار کې دغه سرګندونی چې کی چې د طالبانو د حکومت زید نقیز دریزونه دلته په ښکاره کیږي
زه باور نه لرم چې د طالبانو حکومت به داسې وعده دوی ته ورکړي دا د دوی هغه خام او استخباراتي سیاست ده چې اوس یې په نړۍ کې د خپلو بادارانو هغه باور هم د لاسه ورکړی ده دوی هرې خواته منډې کوي کله له چین سره کله له امریکا سره کله روس سره غواړي دوستي وکړي خو د روس سره دی نه دوی نشي کولی چې د افغانستان د وضعیت نه کومه ځانګړې ګټه پورته کړي خو موږ هلته ډېر افغان مهاجر لرو دوی افغانان له خو ګوتې نه نیسي دا ډله نړۍ ته یو داسې ښیي چې دا د افغانستان یا د افغانانو لور جوړ شوی یا افغانستان تاسو وینئ چې دوی همیشه په نړیوالو سجو کې د تروریزم مرکز او د افغانستان اسلامي عمل په دې توره نه وي چې ټي ټي پي د پاکستان ته یا د پاکستان طالبانو ته همکاري کوي دا ټول یو هغه سناریو ده چې دوی دا خپله جوړه کړې وه د پښتنو د دواړو غاړو د پښتنو د ځپلو لپاره موږ ولیدل چې څومره په وزیرستان کې په سوات کې په نورو د کوزی پښتونخوا په پښتونو باندې هم د ټي ټي پي څومره دومره وکړل پاکستان هر څه کنټرولولی شي د پاکستان استخبارات دومره قوي دي چې په پاکستان کې هر پیښه کیږي هغوی دا د کنټرول اندې وسي دا اوس اړدوله هم د نړۍ نه د پیسو اخیستلو لپاره جوړ کړل نو زه باور نه لرم چې د پاکستان فوج به د خپل دغه وزیر په خبره دومره لوی اعتبار وکړي ځکه چې فوج خپله دا ډلې جوړ کړي دي او فوج خپله کوي سي
مننه ښاغلی اندړ کور مودان چې په دغه پروګرام کې بلومک سره خبرې وکړلې احمد خان اندړ وو د امنیتي چارو شنونکی چې د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر رانا ثناءالله د وروستیو سرګندونو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ تاسو د آزادۍ پروگرام په ژوندۍ توګه له فیسبوک او یوټیوب دا شیبه کتلی شئ او همدارنګه په رادیو هم زموږ پروګرامونه خپرېږي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
د افغانستان په تړاو به نور ریپورټونه هم ولرو خو اوس به ورشو هند ته هلته د جمعې په ماښام باندې ریل ګاډي سره ټکر شوی دی او پکې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د هند صدر اعظم نریندرا مودي نن اودیشا ایالت ته تللی او هلته چې شاوخوا درې ریلونه سره ټکر شوی دي او د وروستیو راپورونو له مخې تر 300 کسان پکې مړه او تر 900 نور زیات کسان پکې ټپیان شوي دي احمد شیبر په دې ارتباط باندې یو ریپورټ چمتو کړی دی
دا د هند د اوډیشا ایالت بالا سرسره دلتا درې ریلونه تیر ماښام ټکر شو په دې ریلونو کې دوه مسافر بلکل او یو هم د بارونو ریل وو چې له امله یې د راپورونو له مخې تر 270 ډېر کسان وژل شوي دي او تر 900 ډېر ټپیان شوي دي د راپورونو له مخې دا په تیرو څو لسیزو کې په هند کې د ریلونو تر ټولو پټ ټکر دی که څه هم په هند کې په وروستیو کلونو کې په ریلونو باندې ډیره زیاته پانګونه شوې ده خو بیا هم دا پیښه رامنځته شوې ده تر پیښې وروسته د سیمې خلکو له ژغورل په سره مرسته وکړه له امبولانسونو سره یې مرسته وکړه او ډیره زیاته وینه یې د چارواکو په وینا ورکړله چې خلک وژغورل شي د هند صدر اعظم نریندرا مودي سیمې ته تللی دی له ټپیانو سره یې کتلی دي او د سیمې حال یې اخیستی دی د دې پیښې تحقیقات روان دي تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده خو لومړني معلومات دا دي چې یو ریل له کرښې اوښتی دی او بیا یې له بل سره لګېدلی دی او په دې ترڅ کې بهرونکی ریل راغلی دی هغه هم له دې سره ټکر کړی دی چې دا پیښه درانه شوې ده او د درې اورګاډو د ټکر له امله دا درانه تلفات اوښتی دي
احمد شیبارو چې د هند اودیشا ایالت د ریل ګاډو د ټکر د مرګونی پیښې په ارتباط ورستی جزئیات له موږ سره شریک کړل
له آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټویټر پته ده پی آزادی رادیو.
په داسې حال کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر طالبانو سره د اوبو د حقابې په تړاو د وروستیو ناندریو حل لاره حقوقي او سیاسي خبرې ګڼي، د طالبانو حکومت بیا هم له ایران غواړي چې د افغانستان شرایط درک کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد آزادی راډیو سره په خبرو کې ویل دوی هم د مثمرو خبرو غوښتونکي دي، خو باید ایران تشویشونه هم رفع شي. په دې اړه باندې خاطر پردیس یو رپورټ جوړ کړی.
که څه هم ایران او د طالبانو حکومت دواړه د اوبو پر سر د وروستیو ناندریو حل خبرې اترې غړي، خو طالبان بیا له ایران غوښتنه لري چې د افغانستان شرایط درکړي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم د مثمرو خبرو غوښتونکي دي او د ایران تشویشونه باید په دې برخه کې په نظر کې ونیول شي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې د 1950 کال د هوکړې پر بنسټ د ایران د اوبو حق ته ژمن دي، خو په افغانستان او سیمه کې وچکالی تیره شوې، د اوبو سطح ټیټ ده او هلمند سیند په ګډون د هیواد ګڼ ولایتونو له وچکالۍ کړېږي او اوبو ته لاسرسی خلک نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالاحیان بیا د تېرې جمعې په ورځ د ایران له صدا او سیمه دولتي اشخاصو سره په یوه مرکه کې ویلي وو چې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او په کابل کې د ایران سفارت سرپرست کاظم قومی له ځینو طالب چارواکو سره د ایران د حقابې په اړه خبرې کړې دي. هغه ویلي ایران د دې مسلې حل د سیاسي او حقوقي چینلونو له لارې غواړي. عبدالاحیان وړاندې ویلي چې د دې خبرو پایله به ډېر ژر له رسنیو سره شریکه شي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې می میاشتې په 28مه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران سفارت له سرپرست کاظم قومی سره کتلی و. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل هغه مهال په خپل ټویټر لیکلی و چې دواړو خواوو د اوبو پر سر د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې اترې کړې دي. د ایران او طالبانو ترمنځ د اوبو پر سر لفظي ناندرۍ وروسته له هغې پیل شوې چې په دې وروستیو کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سیستان او بلوچستان ولایت د سفر پر مهال طالبانو ته خبرداری ورکړی و چې د هلمند سیند اوبه دغه ولایت ته پرېږدي او که دا کار په یوه میاشت کې ونه شي بیا به دوی ګیله نه کوي. له دې خبرداري وروسته د دواړو خواوو پولیساتو د افغانستان د نیمروز ولایت د کنګ سرحدي ولسوالۍ په پوله نښته هم وکړه، چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په دې نښته کې د خپل یو سرتیر وژل کېدل تایید کړل او د ایران تسنیم خبري اژانس هم لیکلي و چې په دې نښته کې یو عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله ګوره او اوري. اوس به هم ورشو د افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي د 250 تلین په مناسبت ځانګړي رپورټ نن د جون درېمه د احمد شاه بابا د تلین 250 کال دی. په دې اړه باندې احمد شاه اعظمي یو ځانګړی رپورټ جوړ کړی چې په ګډه سره اورو او ګورو.
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونې په کور هرات کې زیږیدلی و. د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1923 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره له خپل منځه یو پاچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهم ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښود او ویې ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې در هبري جوهر سته. له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غنمو وږې راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې یې د تاج په توګه وټومبل او ویې ویل چې دا ستا تاج سو. د جرګې نورو خړو د احمد خان ابدالي کورنۍ شالید د هغه وړتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیولو سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کاناډا کې میشت افغان لیکوال او څېړونکی محمد معصوم هوتک وایي چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوې د روشاني حرکت وو، د خوشحال خان حرکت وو، د میرویس حرکت وو، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرامونو سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمدشاه بابا افغانان پر یو مرکز را غونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړ. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو لسیتم وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمدشاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
دا دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع سي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره یې اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څکه حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د پاره هڅې هم د شروع په حالت کې وې. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړي، دا مرکزی دولت یې جوړ کړي.
د احمدشاه بابا په پچا کې دوه سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغاری تر لری ولاړې او هغه د یو لوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل شو.
د احمدشاه بابا د تلین په مناسبت د ځانګړي راپور بشپړه بڼه به د ازادي راډیو په راډیوي پروګرامونو کې خپره شي. یو وار مخکې هم خپره شوي او ماښام به هم د اوو بجو په پروګرام کې خپور شي. اوس به هم ورشو د سپورت نړۍ خبرونو ته. له بختیار ساحل به واورو چې په سپورت نړۍ کې څه تیریږي.
سلام د تاسې ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. تکل شوی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله سبا د سریلانکا پر وړاندې دویمه ورځنۍ سیالي ترسره کړي. دغه سیالي به د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شي. افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې بیا د شپږو وکټو په توپیر سریلانکا ته ماتې ورکړې وه. په یاد سیالۍ کې افغان لوبډلې په هر اړخیزه توګه ښه پرفارمنس وکړ چې په نتیجه کې یې په ډېرې اسانۍ سره خپل سیال مات کړ. ابراهیم زدران د دغه سیالۍ غوره لوبغاړی نومول شوی و. هغه اته نوي منډې کړې وې. دغه راز رحمت شاه هم نیمه سلیزه جوړه کړې وه. د سریلانکا کرکټ بورډ ویلي دي چې دویمې سیالۍ ته به خپل دوه ستوري لوبغاړي وینندو هسرنګا او تشکانډي هم راوبولي. که څه هم دغه لوبغاړي په 16 کسیزه لوبډله کې اعلان شوي دي، خو له آی پی ایل سیالیو تازه راستانه شوي وو، نو په لومړۍ سیالۍ کې آرام ورکړل شوی و. اخوا د افغانستان د تکواندو یو بل لوبغاړي امید سهاک د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې له خپل آسترالیایي سیال څخه ماتې ومنله. د تکواندو دغه نړیوالې سیالۍ په آذربایجان هیواد کې پیل شوې دي چې اوه افغان لوبغاړو پکې ګډون کړی دی. امید سهاک نن د آسترالیایي سیال پر وړاندې لومړني دوه پړاوونه وبایلل. که څه هم هغه نن خپل لومړۍ سیالي له کولمبیایي سیال څخه ګټلې وه. باید وویل شي چې په روانو سیالیو کې بل افغان لوبغاړی محسن رضایی هم خپل لومړۍ سیالي ګټلې وه.
بلې، د سپورت نړۍ وروستي خبرونه مو واورېدل. اوس هم ورزو. د افغانستان په شمال او شمال ختیځو سیمو کې د ملخانو د څپو د راوتلو په ارتباط چې د حمل اوایلو راغلي دي، تر دا اوسه پورې هلته د غنمو پراخې کروندې لاندې کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام په دې رابطه باندې اندېښنه ښوولي او ویلي دي چې د افغانستان لکونه ټنه غنم سږکال ضایع شوي چې دا به د افغانستان بېوزلي خلک لا نیستۍ ته کښېنوي. په دې اړه پام وکړئ یو ځانګړي ویډیوي رپورټ.
لونه رئیس د بغلان ولایت د زینو برخو کروندې د ملخانو له چپو سره مخ دي. دا د نجیب الله کروندې دي چې ملخانو خرابې کړې دي. هغه وایي د کروندو ټول بوټي ملخانو خوړلي.
درې سوه جریب هم ځکه زما خپله د بینه دغه ملخو وړې ده او یو ډېر زره جریب په مالچر، یعنی په دغه سیمه کې چې 10 کیلو چار در چاره پراته دي، یعنی دا د بینه تللې ده، دغه ملخو د بینه وړې ده.
دغه ملخان په نړۍ کې د مراکشي ملخانو په نوم مشهور دي چې کروندو ته سخت زیان رسوي. د خوړو او بزګرۍ نړیوال ادارې د استازي په وینا د دغه ملخانو څپې ښایي سږکال له 700,000 څخه تر 1.2 میلیونه ټنه غنم له منځه یوسي.
The Moroccan locust is regarded as perhaps the world's
Marrakesh malakhan khali la iqtisadi palawa da narai tar tur loye bijaranun ki ziraati safawi da malakhan da 150 ziyad buthe aw la 50 ziyad khuraki to ki khuri
da bashari mrasus az bonuna khabar darai war kawi ke chire da dugh malakhan makhawuna niwal shi khai kal ta ismir sal uzar ro tawrasigi che da afghanistan khuraki amniyat ta ba loy gwah pi khri د افغانستان شمالي او شمال ختیځ ولایتونه اکثره د ملخانو له څپو سره مخ کیږي. وچکالي او د اورښت نشتون د ملخانو د څپو له اصلي لاملونو شمیرل کیږي. په تاسو سال کې چې په افغانستان کې د ملخانو سره د مبارزې په برخه کې امکانات نشته، د ملګرو ملتونو د خوړو سازمان د کار په بدل کې د مزد په نوښت سره ځایي اوسیدونکو هڅوي ترڅو له دودیزو لارو د ملخانو پر وړاندې مبارزه وکړي.
د ازادي رادیو لاله مو وکتل چې په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې د ملخانو د څپو د لمنځوړلو لپاره څه چارې کیږي. البته دغه ملخانو چې مراکشي مرخان بلل کیږي زرګونه هکتاره ځمکه په تیره بیا د غنمو کروندې خوړلې او غنم یې ضایع کړي دي. د دغه پروګرام وروستی راپور هم د کلالۍ د صنعت په اړه دی. البته په دغه پروګرام کې 45 کلن محمد اختر یوسفی در پیژنو چې د کابل په 45 کې کلالۍ لوښي جوړوي او بیا یې خرڅوي.
د خټینو لوخو د جوړولو یو فابریکه ده. د لوخو یو کار ځای دی. دلته خټین لوخي د لاسونو په وسیله لمدي خټې په ډیر هنر او په ځانګړي طرز جوړیږي. قاری محمد اختر یوسفی چې 45 کاله عمر لري د ده په خبر د خپلو د نیکونو سل کلن میراث لا هم د 45 په کلي کې ژوندی ساتلی. قاری اختر وایي په 12 کلنۍ دا مسلک پیل کړ.
هڅه مې کوله لس سانتي غوندې یوه وړه کاسه جوړه کړم. که مې چرخ نیوه لاس به مې هېر شو. چې لاس به مې نیوه پښه به مې هېره شوه. تر څو چې 15 لسو ورځو کې لږ بلد شوم. ډېر وړوکی شی به مې جوړ کړ. خوږ وږ به و. پلار به مې راته ویل وه هلکه لږه هڅه وکړه، خراب دې کړ، بیا به یې جوړ کړي. څو مې چې زده کړ بیا مې 10 سانتي یوه کاسه جوړه کړه. په کور کې مې ساتلې وه. هغه مې لومړی کار و. هغه به مې خوند اخیسته.
د دا هم وویل چې دا کار یې په مسلکي توګه د افغانستان په فیدوسکو انسټیټیوټ کې زده کړی دی او اوس یې ټوله کورنۍ په همدې مسلک بوخت. نارینه د لوښو لپاره شکلونه جوړوي او په لوښو کې ښکلي او ظریف ډیزاینونه بیا د ښځو په لاسونو کیږي.
خټه مې د 45 نفره راوړله. هغه به مو غلبیل کړه، بیا به مو په پښو وهله. یوه شپه مو وپرېښودله. سبا به کوم شاګرد راغی، هغه خټه به یې بیا ښه ومخله. استاد کار یا خلیفه به هغه د څرخ په سر جوړوله. بیا به لمر ته ایښودل کېده. یو بل څه هم ورباندې د لایې په نوم وهل کېده. بیا به یې ومخل. رنګ به یې په غټه کاسه کې اچول او بیا به یې له یوې خاص ټوکره تېروه او بیا به مو رنګ ورکوه. بیا د 10 ساعتونو لپاره به مو په 9 یا 12 درجو حرارت کې په داش کې کېښوده او آخر کې به یو شی له هغه ووتل او پلورونکو ته عرضه کېدل.
د قاری اختر په خبره د دغه خچینو لوښو جوړول لږ تر لږه 15 ورځې وخت نیسي او قابونه، کاسې، جګونه او ګلاسونه تر څنګ نور ظریف لوښي هم جوړیږي. هغه وایي اوس 10 شاګردان هم لري چې ورسره یو ځای کار کوي. د دې خپلې جالبې خاطرې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
خدای دې زموږ پلارو به هي سمټ باندې د رنګ فکر کړی و او لوښي ور باندې رنګ کړی وي. یو وخت پام شو چې رنګ خو پاتې دی او سمټ یې اخیستي و او رنګ کړی و. بس یو همداسې د نمونې په شان په داش کې کېښوده. هغه چې له نږدې به ترې تیر شوې در سره به روان و. زیخ راغلی و. بیا پلار مې وویل دا ایسته وغورځوئ. په یو ورځ یو افغان راغی. دا چاینکه دومره ښایسته هم نه وه. کږه وږه وه. هغه پلو دا پلو یې کړ. ویې ویل همدا زما پر میز ښه ښکاري. ورته مې وویل سړی دا د اخیستو نه ده، بیا یې 2000 افغانۍ ده. بس 2000 افغانۍ له خپل جیبه وویستلې او ولاړ. دا مې جالبه خاطره وه چې ایسته اچولې وه. کس یې په 2000 افغانۍ واخیسته.
قاری اختر وای د استالیف ډیرای کسان خچین لوخی کاروي او د هغه کورنۍ هم تر مستثنا نه ده. د کولال وای اوس مهال د سیلانیانو د کمخ لامل د دوی کارونه د پخوا په څیر خنه دي. قاری اختر ای طالبان له حکومت غواړي چې افغانستان بخر د لوخو د تولید لپاره د زمينه برابر کړي.